په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. زه شاهین بنری ما په دغه وساته خبري غړی تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمونو نه تر پورنو تبصرې وړاندې کوو. زموږ ولیزه خبرونه د نړۍ رنگونه به هم اوري. د افغانستان د سولې په اړه باندې په اسلام آباد کې د شو ملاقاتونو حال هم درکو. خوړم به د اسرالم مومن نه د دې وخت خبرونه.
د طالبانو مرکزیان وایي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې په پاکستان کې کتنه کړې. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه 4 کسان مړه شوي. او د جمعیت العلماء اسلام موفی ګون وایي که صوبایي حکومت د دوی د پرامن مارچ مخه ونیول نو له سختو نتیجو سره به مخ شي. او زه خبرونو تفصیل. د طالبانو مرکزیان وایي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې په پاکستان کې کتنه کړې. دا په سپتمبر میاشت کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان وروسته د دواړو خواوو ترمنځ لومړۍ کتنه ده چې پکې نوموړي ویلي وو د سولې پروسه ختمه شوې. د رویټرز او اے پی خبري اجنسونو له مخې د طالبانو یو استازي نن ویلي دي چې د مولا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی له خلیلزاد سره ملاقات کړي. استازي د ملاقات په اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي، خدای مذاکرات نه دي بللي. بلخوا امریکایي چارواکو د ملاقات پخله نه دي کړي. امریکایي چارواکي پر دې خبره کلک ولاړ دي چې د سپتمبر له 9 وروسته د دواړو خواوو ترمنځ بیا خبرې نه دي شوې. په یاد نیټه امریکایي ولسمشر له طالبانو سره تر هغې برید وروسته خبرې ختمې کړې چې پکې یو امریکایي پوځي وژل شوی و. د یو بل خبر له مخې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د جمعې په ورځ رویټرز خبري اجنس ته ویلي دي طالبان هغې احتمالي هوکړې ته ژمن ول چې په قطر کې یې د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي خلیلزاد سره لاسلیک کوله. د طالبانو یو پلاوی چې مشري یې د دې ډلې مرستیال مولا عبدالغني برادر کوله د پنجشنبې په ورځ یې په اسلام آباد کې له شاه محمود قریشي سره وکتل. د طالبانو دا سفر پاکستان ته د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد له سفر سره په یو وخت شوی. بلخ افغان حکومت پاکستان ته د طالبانو د پلاوی سفر بې ګټې بللی او په پاکستان یې انتقاد کړی چې د یوې ورانکارې ډلې په کوربتوب سره یې د هیوادونو ترمنځ اصول او اړیکې ماتې کړي دي. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبې له کبله تر دې دمه 4 کسان مړه شوي دي. په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې ویاند رانا محمد صدر د جمعې په ورځ مشال ډوته ویل له تېرې هفتې راهیسې د ډینګي په رنځورانو کې کمی راغلی خو بیا هم زرګونه خلک پرې اخته دي.
تر پرونه د راغلو معلوماتو تر مخه له 10,000 زیات کسان په ډینګي اخته دي. په دې کې نږدې نیم مریضان د پورټوهار سیمې یعنی پنډۍ اسلام آباد خلک دي.
رانا صدر زیاتوي د ډینګي تبې د مخنیوي لپاره حکومت ګامونه تیز کړي دي. د جمعیت العلماء اسلام موفی ګون وایي که صوبایي حکومت د دوی د پرامن مارچ مخه ونیول نو له سختو نتیجو سره به مخ شي. د یاد ګون یو مشر اکرم خان دورانی پرون له مشالو سره په ځانګړې مرکه کې ویل
کچرتا تاز مونږ قافلې رکاو کړې پر امن جلوس رکاو کو نو مونږ به تاته خیو چې ته به د خپل دفتر نوم نه وځې او ته به د خپل کور نوم نه وځې چې تاته پته ولګي د سیر نه سو پخېږي.
د روس له هغه چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي دي چې د جمعیت العلماء اسلام د پلویانو لاریون به د خیبر پختونخوا په لاره اسلام آباد لوته پرې نه دي. دورانی زیاته کړه چې په 8 اکتوبر د دوی د ازادۍ مارچ هدف د ترک انصاف حکومت را نسکورول او په هیواد کې بیا له سره پاک انتخابات کول دي. بلخو موجوده حکومت بیا وایي دوی په دینی مدرسو کې ځینې اصلاحات کول غواړي چې له وجې د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان سیاست ته خطر دی نو ځکه یې د دوی پر ضد هلې ځلې پیل کړي. د اورګزو مشرانو له حکومت وخت چې دوی په سیمه کې د امنیتي پوستې ختمې کړې. د بر اورګزو یو قبایلي مشر ریخمین اورګزی پرون مشال ډوته ویل چې اوس شي سیمې ته د ضلع درجه ورکړل شوې او امنیت پکې هم پر ځای شوی نو باید چې حکومت دلته امنیتي پوستې ختمې کړي. دوی وایي په امنیتي پوستو د تلاشۍ له وجې په تګ راتګ کې مشکلات لري. بلخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د یادې سیمې استازي غازی غزن جمال پرون مشال ډوته ویل چې د امنیتي پوستې په اړه یې چدمنتی پوسټو په اړه یې له اړوندو چارواکو سره خبرې شي او دا به په تدریجي ډول کم کړل شي. مشالې دوه وغوښتل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تمه ده نن د خالی په ورځ له ټولو ولایتونو مرکزي کمیسون ته د حساسو انتخاباتي موادو رالیږد بشپړ شي. د یاد کمیسونو مرستیال ویاند عبدالعزیز ابراهیمي د جمعې په ماښام مشالډو ته ویل چې د جمعې تر ناوخته د بایومیټریک شوو رایو 1500 فورمې د دوی له اصلي سرور سره وصلی شوي او دا پروسه دواب لري. د جمعې تر ماښامه د 23 ولایتونو حساس ټاکنیز مواد کابل ته انتقال شوي وو. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د سپتمبر په 28مه ترسره شول. د امریکا ولسمشر وړاندیز ورکړی چې باید سپینه ماڼۍ خپل خبری شبکه پیل کړي چې د په خبره د امریکا ضد د مرکزي رسنیو د نفرت مخه ونیسي. نوموړي د اکتوبر پر 3مه په فلوریډا کې د وینا پر مهال ویل چې سینن د هیواد لپاره ښه نه دی او باید چې دوی خپل خبری نیټورک شروع کړي چې دا رنګ هغه حقیقي خبرونه خپاره کړي. نوموړي وویل موږ دې ته ګورو او باید موږ د دې په اړه څه وکړو. باید په حقیقي مانو کې اهل کسان وګمارل شي چې دا رنګ حقیقي غږ خلکو ته ورسوي نه چې جالي. ټرمپ سینن نو د نیویارک ټایمز په څیر نور رسنیو باندې سخت نیوکې پر داسې مهال کوي چې د کانګرس یو شمیر غړو د ټرمپ د ځینو فعالیتونو په اړه څېړنې پیل کړي او هڅه کوي چې د هغه استیضاد ته مقدمه جوړه کړي. د عراق په څو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې نن 15مې ورځ ته رسیږي. په بغداد او د عراق په څو نورو ښارونو خاصتا جنوبي سیمو کې له څو ورځو راهیسې پراخې مظاهرې روانې دي او په ځینو سیمو کې پولیسو مظاهرچیانو نښتې هم کړي. په دې مظاهرو کې تر اوسه د څه باندې 40 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. مظاهرچیان وایي چې د فساد، بېکارۍ، ناسم عامه خدمتونو، د بجلی لوډ شیډنګ او د اوبو کمښت اړ کړل چې سړکونو ته وځي او خپل غږ پورته کړي. او نن په لاهور کې د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ لومبۍ شلوریزه لوبه ده. ټاکل شوی د دریو شلوریزو میچونو د سیریز لومبۍ میچ نن د پېښور پر وخت د ماښام په 6:30 بجې په قذافي میدان کې پیل شي. تبراسیال کې دا چې هم په قذافي لوبغالي کې لس کاله مخکې سریلانکایي کرکټ لوبډله تر یو وسلوال برید لاندې راغله چې څو لوبغاړي یې پکې جوبل شوي هم وو. د تدې مهال د مشال خبرونه اوس هم د موسم حالو کرنسی بیل احمد الله ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ 1.5 پیسې اخیستل کیږي او 1.5 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.92 روپۍ 40 پیسې او 1.93 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 1.1 روپۍ او 1.1 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.5 روپۍ 15 پیسې او 2.5 روپۍ 55 پیسې. یو سعودي ریال 1.5 روپۍ 40 پیسې او 1.5 روپۍ 70 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې او 200 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پېښور په یو نیمځای کې به وریځې خوري وي او د بنو او کوټې په ځینو سیمو کې د باران امکان دی. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13 او کم نه کم 13، په بنو کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 15 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسي حال هم اوریدل زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاده او د طالبانو استازیو په اسلام آباد کې سره کتلي. بلخو د افغانستان د ولسمشر ویان وایي د خبرې د افغان سولې سره مرسته نشي کولی.
امتیاز دادن به یک گروه که هنوز در جنگ دخیل است این متاسفانه آسیب بر
په پاکستان کې لشل زره ډیر کسان د ډینګي ناروغي ځپلې دي.
چینی ورته وایي پښته خره شو ناسې دا بړه ډېره علاقه شوه سنګولنډې شوه هر یو کور کې مریضان خامخا د دینګي
د قبایلي ضلعو وکیلانو په صوبه کې د پوځ د ډېر واک پاړه د آرډیننس غزول غندلې دي. او د جمعیت العلماء اسلامي او مشر اکرم خان دورانی وایي په 28 اکتوبر به په هر حال اسلام آباد ته د حکومت ضد لاریون کوي.
هدف دا دی چې دا حکومت فوري مستعفی شي، اثر نو دي نوي انتخابات شي او په نوي انتخاباتو کې د فوج نن او بهر سر رول نه.
زموږ ورځ خبرونه د نړۍ رنگونه به هم اوري تر پای د مشال ریډیو سره.
یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي پرون رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په اسلام آباد کې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د پلاوي سره کتلي. یو بل پاکستانی چارواکي د پاکستان ایکسپریس ټریبیون رسپانې ته او یو طالب استازي اے پی خبری ایجنسی ته ورته خبره کړې ده. په دغه اړه مو په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي
طالبانو په خپل باندې اوس ته تصدیق کړی دی چې دا غونډه تیر ورځ شوې ده د جمعې په ورځ باندې په اسلام آباد کې، او ډېر جزئیات تفصیلات خو نه دغه چارواکي چې مشاهده ریډیو ته دا تصدیق کو ورکړه، او نه د حکومت پاکستان لخوا نه د امریکا د سفارت لخوا. لیکن د دې غونډې مقصد هم دا و چې څرنګه د سولې هغه پروسه چې ده چې هغه درېدلې ده د سپتمبر په میاشت کې هغه څنګه واپس شروع کړو، دا یې مهم ټکی دی. لیکن دلته مهمه خبره دا ده چې په کوم دلیل باندې د امریکا ولسمشر د خبرو دا عمل او دا پروسه درولې وه، او هغه تشدد و چې هغه تشدد کې کموالی راځي د طالبانو لخوا که نه، دا مهم. او په دې باندې خبره شوې ده، او زمونږ دا معلومات دي چې کله غونډه شوې وه د پاکستان خارجه وزیر سره، نو په هغه غونډه کې هم د پاکستان دین خواهش و چې تشدد کم شي، چې دغه د خبرو پروسې لپاره د اعتماد بحالی هغه یو بنیاد جوړ شي.
په عین حال کې طاهر خان صاحب د افغانستان د ولسمشر د ماڼۍ ویان ویلی دی صدیق صدیقی صاحب چې دا خبره اترې افغان سولې ته سمرسته نشي کولی، تاسو څه تبصره کوئ؟ هغه ولې دا خبره کوي؟
د افغان حکومت د مخکې نه چې کله د طالبانو د امریکا مخامخ خبرې شروع شوې په اول خو جولای کې غونډه شوې وه، لیکن بیا هغه بازارته خبرې چې شروع شوې هغه د اکتوبر په میاشت کې وې، نو د هغوی دا یو سوچ و چې دا خبرې په دې کې د افغانستان د حکومت هغه رول او کردار نشته. دا د هغوی یو خفګان و، دا د نه خیلی درست سوچ هم دی. په دغه بنیاد باندې دا خبرې کیږي، او هغوی خو چې کوم دلیل پیش کړی صدیق صدیقی صاحب تاسو چې کوم اشاره ورته کوي هغه هم دغه دی چې داسې ډلې ته چې هغه جنګ کوي او هغوی ته پروتوکول ورکول یا هرکلی کول، د هغوی په نظر دا د ډیپلوماتیکي او د دوو هیوادونو د هغه اړیکو د تعلقاتو خلاف یو کار دی، د هغوی خپل نظر. لیکن تاسو ګورئ جی، دا افسوس خبره هم ده چې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د دې سفر هرکلی شوی دی، او بیا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی یو ټویټ ما اوس وکړه هغه کې هم دې ته د دې ستاینه شوې ده. خیر، افغانستان کې نظر یو په کار دی په شیانو باندې چې هلته اختلاف په داسې وخت راشي دا به یو ښه اثر او یو ښه میسج نه ورکوي. لیکن دا خبره خو مهم ده چې تر څو افغانان په دې پروسه کې شامل خپل نه وي، نو د پروسې اثر هغه به دومره وغیز نه وي.
افغانستان کې د سولې لپاره خبرې په دغه اړه باندې طاهر خان له اسلام آباد معلومات راکول، او د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي د انتخاباتو د نتیجو نه وروسته به حکومت د سولې خبرې له سره پیل کوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي په پاکستان کې د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ خبرې افغان سولې ته مرسته نشي کولی. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې د انتخاباتو ترسره کېدل د سولې په خبرو کومه منفي اغیزه نشي پرېښوده. خاطر پردیس نور معلومات راکوي.
له هغې وروسته چې پاکستانی چارواکو د طالبانو تود هرکلی وکړ، افغان حکومت وایي دغه تود هرکلی بې پایله دی او روانې لیدنې کتنې د افغانستان سولې پروسې ته مرسته نشي کولی. د افغانستان د جمهور رئیس وین صدیق صدیقي د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنو د پایلو وروسته افغان حکومت به د سولې خبرې بیرته له سره پیل کړي.
امتیاز دادن به یک ګروه که هنوز در جنگ دخیل است
دی ویل بده مرغه هغه ډلې ته چې اوس هم په جګړه کې ښکېل ده امتیاز ورکول د افغانستان خلکو ته زیان رسوي. د سولې پروسه د افغانستان حکومت او خلکو پورې اړه لري. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ ټاکنو پیل اعلان وروسته افغان حکومت دغه پروسه پر مخ بوزي، او بلاخره د یو سر تاثیري اجماع پر رامنځته کېدو سره د افغانستان ستونزې لپاره د حل لار پیدا کړو.
حکومت تلاش کنه که یک راه حل پیدا شوه.
دو طالبان و امریکا ترمنځ نه هم پړاو له خبرو وروسته هیله و چې نږدې راتلونکو کې د دوړو لخوا یو تړون لاسلیک شي. خو کابل کې د موټر بم چاودنې لامل دی امریکایي په ګډون د 200 افغانانو وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د خبري لغوه اعلان کړی. له هغه وروسته چې امریکا له طالبان سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړې، د طالبان یو ډله روسیې ته په سفر لاړه. په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان له امریکا سره د سولې د خبرو د بیرته پیل په تمه دي. شاهین وایي اوسنۍ یا هم راتلونکي حکومت شاید بین الافغاني خبرو یوه برخه وي. خو له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سولې خبرو لپاره اول باید اور بند وشي. طالبان تر اوسه نه دي حاضر شو چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د ډینګي د ناروغانو شمیر له 20 زرو زیات شوی دی. چارواکي وایي دغې ناروغۍ تر اوسه 14 کسان وژلي هم دي. له ناروغۍ سږ کال د پینډۍ او اسلام آباد ډېر کسان اغېزمن شوي دي. همداراز خیبر پختونخوا، سند او بلوچستان کې هم زرګونه خلک په ډینګي اخته دي. معلومات د ظفر خان نه اورو.
د پاکستان د روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي رنز د مخنیوي لپاره ایګامونه تیز کړي، خو لا هم د پینډۍ او اسلام آباد ترڅنګ له خیبر پختونخوا، سیند صوبې او په تیر بیا په کراچۍ کې هر ورځ نور خلک په ډینګي اخته کیږي. په اسلام آباد کې د روغتیا قومي ادارې یا ان آی ایچ لوړپوړي چارواکي وایي سکل د ډینګي څپه په 2011 کې د راغلي هغې وروستو تر ټولو لویه ده. د یاد ادارې ویاند رانا محمد صفدر بیگا مشال ریډیو ته وویل زرګونه خلک ډینګي وهلي دي.
تر پرونه د راغلو معلوماتو تر مخه له 20 زرو زیات کسان په ډینګي اخته دي. په دې کې نږدې نیم مریضان د پورټوهار سیمې یعنی پنډۍ اسلام آباد خلک دي. تر اوسه 14 کسان له دې تبې مړه شوي دي.
په خیبر پختونخوا او په تیر بیا پېښور او سوات کې هم ډینګي ډېری کسان ځپلي دي. د پېښور یو استوګن نادر چې د تر لور یې ډینګي وهلی وای د خو شاسمو ګن خلکې په دغې رنز اخته دي.
چینه ورته وای پښته هر شو خلاصې دا بړه ډیره علاقه شو څنګهولون دې شو هر یو کور کې مرجان خام خاده دینګي او زمونږ خپل موسم مونږ تر لور دا هغه د دویم درې مورز دا چې هغه مونږ دومره سیر شوی چې مونږ هیڅ د شپ کړی نه.
ډینګي رنز په لومړي ځل په 1904 نوي کې په پاکستان کې پیدا شو او له هغه وروسته وخت په وخت دغه ناروغي د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګن خلک وځپل. د روغتیا د نړیوال ادارې یا WHO تر مخه په 2015 میلادي کال کې ډینګي په پاکستان کې په ناڅاپي توګه زیاته شوه او په کراچۍ کې یې سلګونه کسان اغېزمن کړل. په 2011 کې په پنجاب صوبه او په تیر بیا په لاهور کې دغه رنز له 15 زرو زیات خلک وځپل. په دغه کال له ډینګي څخه نږدې 300 کسان مړه هم شول. په 2011 کې په خیبر پښتونخوا کې له 4 زرو زیات کسان په دغه رنز اخته شوي چې پکې 50 تنه مړه شوي وو. سکل د ډینګي څپې ته په کتو حکومت د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځینې بیړني اقدامات وکړل. رانا محمد صفدر وایي له تیرې هفتې راهیسې د ناروغانو په شمیر کې کموالی راغلی.
زمون کوشش دا وی چې لومړی د ناروغ زر تر زره درملنه وکړو او دویم چې مریض له کومې سیمې راوړل شوی زمونږ د ډینګي ضد ژغورونکي ډلې د مریض کور ته ورځي او شاوخوا ترې د ډینګي ضد اقدامات کوي تر څو نور خلک وژغورل شي.
سفتر وایي ډینګي د نړۍ په 125 هیوادونو کې وي او د سیمې په هیوادونو لکه په بنګلادیش، سریلانکا، فلپاین، نیپال او ویتنام کې هم وخت په وخت خلک ځپي. ډینګي یوه داسې ناروغۍ ده چې جراثیم یې له یو ناروغ څخه بل ته د یو ډول ماشې په ذریعه انتقالیږي. دغه ماشې په پاکو اوبو کې وي. ډاکټران وایي د ډینګي د مخنیوي لپاره دا هم ضروري ده چې په کور کې هغه لوښي چې پاکې اوبه پکې ساتل کیږي باید سرونه یې پټ شي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو سره د قبایلی ضلعو ته چرته چې وکیلانو په ټولو صوبه کې د پوز د ډېر واک په اړه باندې آرډیننس یا د ولسمشر لخوا عرضي قانون غندلی دی او دای د بشري حقونو او جمهوریت ضد یو ګام بللی دی. په دغه اړه باندې سیلاب محسود معلومات راکړي.
د سولي وزیرستان وکیلانو د پښتونخوا صوبایي حکومت هغه امر غندلی راټولی دی چې په کوم کښې یې په ټوله پښتونخوا کښې د ایکشن ان ایډ آف سیول پاور ریګولیشن نافذ کولو پرېکړه کړې ده. دا وکیلون په دغه باره کښې سطح سرعت څه غوښتنې لري. مخشنه ایډوکیټ جنرل خان ولی خان وایي
دا د زرداری په ټایم کښې شوی دی. په 12 اگست 2011 باندې د ساين کوم د دغه قانون باندې او فاطمه شې چې څومره بنیادی انساني حقوق د هر څه وزنده وسو د عدالتي پاور ختم شو چې کوم عدالت اون کا سپریم کورټ وی کا هاي کورټ وی دغه ته مدلای ځان نشي ورکولای چاته ریلیف نه ورکوي
یو بل وکیل جاته وی
صلاح الدین ایڈوکیټ هاي کورټ دی خان د کسرنګ ریول ایکشن ان ایډ اف پاور ریګولیشن چې کوم پروینشل ګورنمنت د نوای قانون جوړ کړی دی د دهشتګردی په پښتونخوا او په صوبا میش په صوبا شه نه دو په ون ملک شه دو باسیته وکیل دا ګور شه دا د میش د صوبې سره امتیازي سلوک دی او د میش کې نه ایگزیستینګ کورټس دي هغه لکه هغه ای ٹی سی کورټس دي یا های کورټ فورم دی په دا باندې یو سمد می اعتماد دی دغه نه خدای مالی می دي چې دا عدالتین نه کم شوی دي دا شهر نشي کولای هغه نه بعد ګورنمنت مجبور شه دا قانون هوا لہذا دا د میش د صوبې سره ها د پښتانه سره ها او ایگزیستینګ کورټ باندې ها دا مکمل عدم اعتماد دی
خان ولی خان یو زل بیا
چایا کې اعلی اسٹیبلشمنٹ کی مفادات کی دیر یہ پورا دیر دیر گونڈا پرسن خواہش ہے یہ اسپیشل دا سے قانون لگو قبول ہوڑی وہ لگوئی رکھ لیو بے طریقے حساب دے حکمات پترو بندے پاگا کشے ہوئی انسانی حقوق لگی کتو چی رہی اسی دا عدالت سر اور اختیار نوی طریقہ کل پورا تپستلا نسے کرلائی کہ دے دپ زین یو شاک کرلی آگا شاک رکھ تو جو پورا مجرم سا بتاول سے کاسی دائے کہا ہے پر شاک پر مجھا دے تو وہ خاص دے وہ کہتا یہ مر رکھ لے
دہو وکلانو دا ہاں وہ ہے چپکال 2011 کے داغا وقت صدر آصف علی زرداری دے ایف سی آر ختم ولو دے اعلان سرا پکبلی سیموک دے ایکشن ان ایڈ آف سیول پاور ریگولیشن نافذ کولو امر ہاں جاری کرائے وا چکم دا وقت دے پشتونخوا صوبائی حکومت پٹولے پشتونخوا ور وتا پلو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د پیښور های کورټ چارواکي وایي چې په قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ ضد ځانګړي عدالتونو لپاره حکومت ته دوه ځله خواست کړې دی خو تر اوسه لا په دې څه عملي ګام نه دی پورته کړل شوی. د عدالت رجسټرار غوښتنه کړې ده چې په دغه سیمو کې د عدالتونو ته او ججانو ته اسانتیاوې ورکړل شي. ملخو حکومتي چارواکي وایي چې د دې لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. معلومات د شبیر احمد جان پر راپور کې.
دا پیښور های کورټ رجسٹرار خواجه وجیه الدین دا جمعې په ورځ مشال لیړو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې کومې دا ترهګرۍ ضد مقدمې دي نو باید دې لپاره دی همدغه وو وڼ ضلعو کې دا ترهګرۍ ضد خصوصي عدالتونه سره د عملي او اسانتیاو دوی ته ورکړل شي. دوی وایي چې د دې لپاره حکومت ته دوه ځله درخواستونه ولېږل خو له دواړه ځله حکومت منظور نه کړل. نوموړي د حکومت نه دا هم ګیله لرله چې د ججانو په شمول ټولې عملې په قبایلي ضلعو کې کار پیل کړی دی خو له د ودانو او نور دفتري اسانتیاو پکې ډېر کمې دي.
ججان ټول هر چرته مونږ ججان پوسټ کوچی سونه سیکشن چې ویو هغه ارزه کې ججان صاحبان پوسټ شو کاغی سره مطلب د اوسې دوزه نشته غریبانان دادا چې هغه کټ بشتري ورسره کوي نو هغه مونږ کوشش کوو چې دا کټ بشتري ملو شي خو په کاچ حکومت سر دی کې سر مونږ امدادو کینو.
ولیدغه پښتنه مو چې کړه د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د قانون صوبای وزیر بیرستر سلطان خان نو پختله نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې په صوبه کې د ورګډولو عمل ډیر ګران کار وو هغه اوښلو ولی نور هر سبا دوی ته وخت سره سره ورکړي.
خلکو دا وی چې دا تاسو هغه قبایلی اضلاع تاسو زم کړل خو دا به تاسو صحیح طریقې سره دې کې به دا سیستم اونه چلول شي. نن دا زموږ کامیابی ده چې په یو کال کې دنه الته سیشن کورټ هم جوړ شو سیشن جج پکې ناستې په دغه اضلاعو کې دنه سیول ججان پکې ناستې سو پورې چې تاسو دا خبر وکړه چې یاره عدالت ورته نه دی ملو شوی یا لږ زیات لوی یا مطلب داری کمرې پکې دا اوس داسې خبرې دي چې ان شاء الله دا به رو مخکې بوس ان شاء الله غیر لپاره موږ فنډز ریلیز کوو ولا عدالتونه هم جوړ شي.
دا پیښور های کورټ دغه چارواکي وایي چې د قبایلي ضلعو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډېدو وروسته د های کورټ په شمول د صوبې نورو عدالتونو کې دا وخت د لسګونو ججانو کمې دي نو باید حکومت دوی سره په دې اړه کومک وکړي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مخکخ او په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر اکرم خان دورانی ویلي په 20 اکتوبر به په هر حال د حکومت پر ضد اسلام آباد ته لاریون کوي. نوموړي پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې له خبریالانو سره په خبرو اترو کې د صوبې د وزیر الله محمود خان په هغه بیان هم سختې نیوکې وکړې، په کوم کې چې هغه د لاریون د مخې نیولو ویلي وو. نور معلومات غلام غوث راکوي.
پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی د پښتونخوا د موجوده اعلی وزیر محمود خان د دغه بیان په اړه له مشهد ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه.
تا دا ویلی دی چې مونږ د پریدونه کچر تا تاسو مونږ قافلې رکاو کړې پر امن جلوت رکاو کو، نو مونږ به تا ته خیو چې ته به د خپل دفتر نوم نه وځې او ته به د خپل کور نوم نه وځې چې تا ته پته ولګې د سیر نه سو پخې کې. اوس دین بعد ما دا هم خبره وکړه چې مونږ خو دې ته منتظر یو چې عمران خان ویلی چې تاسو اسلام آباد ته راځئ، زه به کنټینر هم در کوم او د روټۍ انتظام به هم زه درته کوم. دا د عمران خان خبره ده. اوس مونږ دا غوښتنه کوو چې کنټینر څه شو.
د جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن اعلان کړی و چې د اکتوبر په 28 نیټه به اسلام آباد ته د ازادۍ مارچ په نوم یو اوږد لاریون کوي، او اکرم خان دورانی وایي د دوی د مارچ مقصد موجوده حکومت را نسکورول دي او په هیواد کې بیا د سره شفاف انتخابات کول دي.
زرداری صاحب عدالت ته راوسته او د زرداری صاحب سټیټمنټ دی چې مونږ د مولانا فضل الرحمن صاحب سره یو، او د نواز شریف صاحب مونږ ته مکمل اطلاع راغلی ده چې مونږ در سره یو، او داسې نه یو در سره ورکر به هم در سره وي. هدف دا دی چې دا حکومت فوري مستفی شي، اثر نو دی نوي انتخابات شي، او په نوي انتخاباتو کې دی فوج نن او بهر سر رول نه.
خو بلې خوا ته هم تیره ورځ وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې د هغه حکومت په دینی مدرسو کې ځینې اصلاحات عملي کول غواړي، او د دغه اصلاحاتو له وجې د مولانا فضل الرحمن سیاست ته خطر دی، نو ځکه د هغه د حکومت په ضد یاد ګون هلی زلی پیل کړی دی. خو اکرم خان دورانی له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلی دی چې د حکومت دا خبره سم نه ده.
چې چرته د پیپلز پارټي والا خبره میډیا نیولې و چې مذهبي کارت استعمالای، پرون معرفت الله بابر صاحب او دا بلاول بټو زرداری خبره چې شوې دي پاغه کې واضحه خبره مونږ کړې ده چې ګورم مونږ مذهب کارت نه استعمالاو. دا حکومت پروپاګاندا ورکړي، مونږ وایو چې په آئین کې چې کوم اسلامی دفاتی مونږ د هغه تحفظ غواړو.
په عین حال کې د جمعیت علماء اسلام مشرانو د 28 اکتوبر د مارچ لپاره د نورو سیاسي ګوندونو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره هلی ځلی هم پیل کړی دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
او سرزو هنګو ضلع ته چرته چې ټل تحصیل اویا زره آبادی لري، خو په ټولو سیمه کې د جنکو لپاره یوازې یو کالج دی. ځایي خلک وایي چې د ډېرې مودې نه په دې کالج کې د ښځو استادانو شمیره پوره نه ده، چې په نتیجه کې د زده کوونکو تعلیمي هلې ځلې اغېزمنې شوي دي. بلخو حکومت وایي چې د کالج لپاره به ډېر زر په عارضي توګه مقامي استادان مقرر کړي. ممتاز بنګش نور حال راکوي.
د هنګو ضلع په ټل تحصیل کې د جینکو سرکاري ډیګري کالج عملې د کمخ کار دی. محمد جنید مشار ریډو ته وویل دوی ته ویل شوي وو چې صوبایي حکومت به ډیر زر دا ستونزه هواره کړي، خو کله چې 13 میاشت سرکاري اعلامیه جاری شوه نو د اعلامیې تر مخه دوه نورې ښوونکي هم بل ځای ته بدلې کړی شوي، او اوس په دې کالج کې یوازې دوه ښوونکي پاتې شوي.
د دې لپاره موږ ټول 24-27 لکچرونو ضرورت وو، نو د درو کالو نه دي کې صرف شپږ څلور لکچرونې پاتې وي. ناغه مو بار بار ملګرو سره لګ رپتی مپتی وکړي، خو مو دا ورېدلی و خپل د پیټیای ملګرو نه څه کني. دا غ 27 ته نوټیفیکیشن جری کیږي، نو مو ته به نور لکچرونې رسی. نو هغه څه کله نوټیفیکیشن جری شو څلور لکچرونو کې دوی نورا ترانسفر کړی دی. ځنه
زئی خبریال حمزه زیشان مشال ریډیو ته وویل دا کالج همیشه د تدریسي عملې د کموخ کار پتی شوی. دو یا د سونزه هوارولو لپاره ډیره هڅه وکړي، خو بریالي پکې نشول.
اړومبه مسله خدا وا چې زمونږ دلته په تحصیل کې کالج نه او په غون تحصیل د لپاره صرف مونږ ته یو کالج منزور شو د ان پی په دور کې. هغه خو وجود کې راغلو، خو هغه کې مسله دا ده چې تر اوسه پکې سټاف انتهایی کمی ده.
د په خبره کې حکومت د دوی دا سونزه هوار نه کړنو، زئی خلک اولدین به مجبور شي چې د حکومت پر ضد احتجاج پیل کړي. کله چې متلم لپاره د اعلی وزیر سلاکار زولا بنگش نه پدی اړه وو پختل، نو د بیگانه وخت مشار ریډو ته وویل چې د ستونزې هوارولو لپاره به ځای عمله وو ګماري، ځکه چې د نورو سیمو نه زنانه خون کې ټل تر رتل نه غواړي.
مینوال خمداو ګوس مو څورا نور پوسټینګ ترانسفر دی او مو سټاپ کور باندې څوکم دز نه ترانسفر نشي.
بل مو اغا لوکل خلق کو تداول زبئی خاصوک لوکل دسے قابل جینے وی ماسٹر اکڑی وی اغا سیویز مترا کو سم دا لوکل جینا کے اندر کے ایز ٹیچر والو نو دا مسئلہ با حل کی ولی سدا چوک التزینہ
تل د هنګو ضلع تحصیل دی چې د اویا زرو نه زیاته آبادی لري خو په ټول تحصیل کې د جینکو لپاره یوازې یو کالج دی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو
مشال ریډیو دغه اوریدونکو درنګ شی بیلا په پښتونخوا کې د غرمې دولسنی بجې کېدونکې دي. د اسرائیل مومن نه د دې وخت مهم خبرونه او رو بیرته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهم برخه وړاندې کړو.
د طالبانو مرکزیان وایي د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره یې په پاکستان کې کتنه کړې. په سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بیان وروسته د دواړو خواوو ترمنځ زړومبۍ کتنه ده چې پکې نوموړي ویلي وو د سولې پروسه ختمه شوي. د رویټرز او اے پی خبري اجنسونو له مخې د طالبانو یو استازي نن ویلي دي چې د مولا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی له خلیلزاد سره ملاقات کړي. د پاکستان روغتیا محکمې چارواکي وایي د ډینګي تبي له کبله تر دې دمه څلور دېرش کسان بشوي دي. په اسلام آباد کې د روغتیا ملي ادارې ویاند رانا محمد صدر د جمعې په ورځ مشالې ډوته ویل تیرې هفتې رهیسې د ډینګي په رنځونو کې کمی راغلی خو بیا هم زرګونه خلک پرې اخته دي. د جمعیۃ العلماء اسلام مفیګون وایي که صوبایي حکومت د دوی د پرم نه مارچ مخه ونیوله نو له سختو نتیجو سره به مخ شي. د یادګون یو مشر کرم خان دورانی پرون له مشالو سره په ځانګړي مرکه کې دغه څرګندونه کړې. د رسول هغه چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان ویلي چې د جمعیۃ العلماء اسلام د پلویانو لاریون بعد خیبر پختونخوا په لارا اسلام آباد تلو ته پرېنږدي. د ورغزو مشرانو له حکومت ته غوښتل چې دوی په سیمه کې د امنیتي پوستې ختم کړي. د بر ورغزو یو قبایلي مشر ریخمین ورغزي پرون مشال ډوته ویل چې اوس چې سیمه ته د ضلع درجه ورکړل شوې امنیت پکې هم پردې شوې نو باید چې حکومت دلته امنیتي پوستې ختم کړي. د امریکا ولسمشر وړاندیز ورکړی چې باید د سپینه ماڼۍ خپله خبري شبکه پیل کړي چې د په خبره د امریکا ضد د مرکزي رسنیو د نفرت مخه ونیسي. نوموړي د اکتوبر په دریمه په فلوریډا کې د وینا پر مهال وویل چې سینن د هیواد لپاره ښه نه دی، باید چې دوی خپل خبري نیټورک شروع کړي. او نن په لاهور کې د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ وړومبۍ شلوریزه لوبه ده. ټاکل شوی د دریو شلوریزو میچو د سیریز وړومبۍ میچ نن د پیښور په وخت ماښام په 6:30 بجې په قذافي میدان کې پیل شي.
مهم خبرونه سلام مومن د توړان دکړه لو سرزي اسلام آباد ته چرته چې احمد الله زنی پاکستانی مطبوعات کتری دی او دغه نه مهمه برخه وړاندې کړي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې د تیر زیارت پورس په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره شو مذاکراتو کې د افغان طالبانو امریکا سره امن خبرو لپاره بیا تیارېدل او هم په یاد ورځ د زلمی خلیلزاد سره ملاقات کول یو ښه پرمختګ دی. د ستمبر په اتمه د صدر ټرمپ لخوا طالبانو سره مذاکرات عین په هغه وخت ځنډول چې دواړه خواوو لوزنامه لاسلیک کولو لپاره تیاری کوله، لوجه ټول کوششونه بې ځایه لاړل. خو طالبانو لخوا مذاکراتو لپاره بیا تیارېدو وروسته امریکا له هم پکار دي چې پلی فیصلې ته بیا کتنه وکړي. ورسپانه لیکي امریکا که په افغانستان کې واقعي امن غواړي نو ایوازنې لارې مذاکرات دي او کامیابی لپاره یې ضروری ده چړومبې دي دزبندي اعلان کړي او د هغې وروسته د بیا مذاکرات شروع کړي. نوای وخت ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي افغانستان کې امن ایوازې د مذاکرات د لارې راتللی شي نو امریکا له پکار دي چې طالبانو سره د مذاکرات عمل بیا شروع کړي چې په یاد ملک او د منطقه کې د امن وضع ښه شي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو راهیسې حالات خراب دي چې له وجې افغانستان او پاکستان د یو شان مشکلاتو سره مخ دي. نو دا وجه ده چې پاکستان په مخلصانه توګه خپل کوششونه شروع کړي چې په افغانستان کې امن راشي. ورسپانه لیکي امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات حتمی پړاو ته رسیدلی وو خو کابل کې د 14 وروسته امریکا دغه مذاکرات وزنډول. مذاکرات یو والی بیا شروع کول نو وړاندې پکار ده چې ډومبې دي هغه ټول خندان ختم کړي چې له وجې پراتلون کې مذاکرات بیا د ځنډ ښکار کېدلی شي. پاڼه خپل اداري کې لیکي پاکستان د هند تر انتظام لاندې کشمیر مسله د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی غونډې په شمول د یو شمیر ملکونو مشرانو په وړاندې راپورته کړه او نړیوالې ټولنې ترڅنګ د انساني حقوقو تنظیمونه هم د دینه خبر دي چې دوه میاشتو نه زیاتې مودې راهسې په کشمیر کې کرفیو ده چې له وجې ځایي اوسیدونکو د مشکلاتو سره مخ دي. ورځپاڼه لیکي د دې هر څه نه خبرېدو باوجود ملګري ملتونه او اثر لرونکي ملکونه ولې خاموشه پاتې دي. وخت راغلی دی چې خاموشه پاتې کېدو په ځای دې د مسلې حل راوباسي، ځکه چې د کشمیر شخړې له وجې څه وخت هم د هند او پاکستان ترمنځ جنگ کېدی شي او که خدای مکړه حالات دې حد ته ورسېدل نو اثرات به یې په دې ټوله منطقه پریوزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د اکانومیسټ مجلې او نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنې راخستې دي. اکانومیسټ مجلې په یوه لیکنه کې لیکلي چې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې ښایي لانجمنې شي. نیویارک ټایمز بیا په پاکستان کې پر ماشومانو د کېدونکو تشدد او جنسي تیریو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بریوال کاکړې مهم ټکي وړاندې کوي.
اکانومیسټ مجلې د مقالې په پایله کې کښلي چې په افغانستان کې انتخابات کله هم نه چټک او نه هم آسان ترسره شوي دي. د مجلې په لیکنه د سپتمبر پر 28 د ترسره شوو ولسمشریزو انتخاباتو وروستۍ نتیجې باید د نومبر تر 8 په ډاګه سي، خو دا انتخابات به هم له پخوانیو هغو بیل نه وي. په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ تر لمنځه تللو وروسته افغانانو په څلورم ځل د ولسمشر ټاکلو لپاره رای واچولې. د مجلې په لیکنه په افغانستان کې د سړکونو حالت ته پکتو دا سشکاري چې که امن وای هم نو انتخابات به ګران وای، خو هلته پر دې سربیره له 13 کالو راهیسې جګړه روانه ده. لیکنه زیاتوي چې په افغانستان کې د دې ټاکنو پر مهال د رایو د مرکزونو تر درېمه حصه زیات تړل شوي وو چې یو شمیر پکې د بدامنۍ له کبله بند وو. د مجلې په وینا د نتیجو راتګ به څو اونۍ وخت واخلي، خو تر اوسه دا هم نه ده څرګنده چې د رایو څو مرکزونه خلاص وو او ټولې څومره رای اچول شوي وې. د طالبانو لخوا د موبایلي شبکو د ګډوډولو له امله په سلګونه د رایو مرکزونه داسې وو چې له کابل سره هیڅ رابطه نه و سوې. د ولسمشر اشرف غنی مخالفین تور بورې کوي چې په کومو سیمو کې د هغوی رای زیاتې وې هغه قصدن ناارامي اعلان کړل شوی وي. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په پاکستان کې پر ماشومانو د کېدونکو تشدد او جنسي تیریو په اړه بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې یوازې د یاد ملک په ختیځ ښار چونیان کې له جون میاشتې راهیسې څلور ماشومان ورک شوي دي. د دې ښار ولس احتجاجونه کړي او د پولیسو پر مرکز راګرځېدلی دی. هغوی وایي پولیس د ماشومانو په ژغورلو کې غفلت کوي. خو د کسور ضلع د پولیسو مشر سهیل احمد تاجک د اکتوبر پر 3 په یو مرکه کې ویلي چې د څلورو ماشومانو د تښتولو په تړاو یې د سهیل شهزاد په نامه یو 8 کلن کس نیولی دی. خو د ورځپاڼې په وینا د داسې کسانو نیول کېده او د هغوی لخوا د جرم منل د پلرونو او میندو په ذهنونو کې موجودو پوښتنو ته ځواب نه وایي. هغه پوښتنې دا دي چې په کسور کې ولې پر ماشومانو د تشدد او جنسي تیریو پیښې بیا بیا رامنځته کیږي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د بلوچستان حکومت وایي د ریکوډک د سرو سپینو زرو د کانونو په پروژې بازار کار پیل شي. دا خبره د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی مشال ریډیو ته کړې ده، خو د کار پیلېدو نېټه نه ده ښودلې. د ریکوډک پروژه له کلونو راهیسې لانجمنه ده او په سر یې نړیوال بینک د یوې کمپنۍ په شکایت پاکستان ته د اربونو ډالرو جرمانې ورکولو هم ویلي دي. ایوب ترین نور معلومات راکوي.
د بلوچستان حکومت ویل چې د افغانستان پولې ته څیرمه د پاکستان د سرو او سپینو زرو پروژه په ریکوډک به بیرته کار پیل سي. د دې مقصد لپاره د چین په ګډون د ځینو نورو هیوادو د معدن د شبکو سره خبرې روانې دي. دا خبره د حکومت بلوچستان ویاند لیاقت شاوانی و مشادی روته کړي. ریکوډک د نړۍ د سرو او سپینو زرو یوه لویه زیرمه ده. دغه ډول نور خزانه قدرت و مشترک کړي. د بلوچستان حکومت د
د رسول لپاره چمتو دي. پر دې به ډېر ژر کار پیل سي، ځکه چې د دې مقصد لپاره د بېلابېلو نړیوالو شبکو سره خبرې روانې دي. بلې خوا ته د حزب اختلاف له لورې اوس هم پر حکومت د نیوکو لړۍ روانه ده او وایي چې د ریکورډینګ پروژې د پرانیستې پر مهال یې د پاکستان بیا په خاصه توګه د بلوچستان ګټې په پام کې نه وي نیولې. په بلوچستان اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل ګوند پارلیماني مشر ثنا بلوچ وایي چې د سلګونو بلیاردو ډالرو پروژه یې په کم پیسو بارانۍ شبکې ته ورکړې وه. په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف بلوچستان نېشنل ګوند پارلیماني مشر ثنا بلوچ وایي چې کله تېر حکومت دغه پروژه ورکوله نو هغه وخت یې د بلوچستان او نه هم د پاکستان ګټې په پام کې نیولې وې. دا د 400 څخه بیا تر 600 ارب ډالرو پروژه ده، خو حکومت په ریکارډ کې و کمپنی ته په سلګونو ایکڑ مځکه ورکړې او د یو ایکڑ مځکې قیمت یې یوازې 160 روپۍ ټاکلی وو. د نوموړي په وینا چې د بده مرغه د بلوچستان حکومت اوس هم سنجیده نه دی، که څه هم موږ په اسمبلی کې د ریکارډینګ په اړه قرارداد راوړی وو چې موخه پر دې سنجیدګي ښکاره کول او و نړیوالو شبکو ته د کار کولو بلنه ورکول وو. د روان کال په جولای کې یو نړیوال عدالت د ریکارډینګ پروژه باندې پر پښیمانه کېدو د بلوچستان حکومت نږدې 6 ملیارد ډالر جرمانه کړي. د پاکستان پخوانی ولسمشر جنرال پرویز مشرف د حکومت په وخت کې وایو نړیوالې کمپنی ټیتیان شبکې ته د بلوچستان د چاغي په سیمه ریکارډینګ کې د سرو او سپینو زرو د رایستلو لایسنس ورکول شوی وو، خو کله چې په کال 2011 کې ټیتیان کمپنی د کار کولو اجازه طلب کړه نو هغه وخت د بلوچستان حکومت اجازه ورنه کړه. وروسته یاد شوې کمپنی خپله عریضه په کال 2018 کې د نړیوال بینک په یو عدالت کې وړاندې کړه. دغه عدالت د روان کال په جولای کې پر پاکستان څه کم 6 ارب ډالر جرمانه ولګوله.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د پاکستان رسنیو او د خبريالانو ټولو تنظیمونو د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو فیصله په متفقه توګه رد کړې ده. د خبريالانو سازمانونو په اسلام آباد کې په غونډه کې کمیټي هم جوړه کړې ده چې تګلارې بټاکي. خو واکمن ګوند په وار وار ویلي چې د میډیا په ازادۍ یقین لري او د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونل به د میډیا کارکونکو ستونزې هواري. تفصیل ګل ایاز راکړي.
د پاکستان ورځپاڼو، ټلویزیون او خبرونو ټولو تنظیمونو د اکتوبر په 3 په اسلام آباد کې په غونډه کې د وفاقي حکومت په هغه پریکړه اندېښنې څرګندې کړې چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبیونل جوړوي. د پاکستان حکومت د سپتمبر په 14 د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو منظوري ورکړې وه. د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د سپتمبر په 14 په اسلام آباد کې خبري کانفرنس ته ویلي ول چې وفاقي کابینې رسنیو سره تړلي ټولو مسلو د حل لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو منظوري ورکړې ده. په پیښور کې د خیبر یونین جرنلسټ مشر فیدا خټک مشال لري ویل چې د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل په موضوع د ټولو دریز یو دی او د دې مخالفت به په هر فورم کوي.
زموږ د موقف دی چې دا میډیا ټریبیونل سړي د حکومت یک طرفه جوړول غواړي او دا د میډیا باندې نور بندیزونه د دې وجې ولګي. نو موږ د مخالفي او د دې مخنیوي لپاره به هر لارې څرو. دې حوالے سره زموږ یو خصوصي ونډم را په دې مخ کې ډېر روان افته کې متوقع ده. نو موږ په کې د خپل لای عمل جوړو. دې حوالے سره سوال پکار دي چې شاج بم کوو
فیدا خټک زیاته کړه په لومړي وار د میډیا مالکان، کارکونکي او خبريالان په یو خوله د میډیا لپاره د ځانګړي ټریبیونل جوړولو فیصله رد کړې ده. د دې مخکې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن هم په سپتمبر میاشت کې د رسنیو لپاره د ځانګړي ټریبیونل په جوړولو ژوري اندېښنې څرګندې کړې وي. کمیشن په بیان کې ویلي ول چې له رسنیو سره مشاورت بغیر د ټریبیونل جوړول میډیا تر فشار لاندې راوستلو په معنا ده. په کراچۍ کې د ډان نیوز ټلویزیون خبريال او د زرا هټ کې پروګرام کوربه مبشر زیدی مشال رډیو ته ویل چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبیونو جوړولو مقصد په رسنیو نور فشار زیاتول دي او رسنۍ خپل هم مالی ستونزو سره مخامخ دي او حکومت له دې ګټه پورته کول غواړي.
هماري حکومتونو کو شوق ہوتا ہے کہ وہ ایگزسٹنگ لاز کے بجائے ایک نئے سیٹ آف
سمنګ د حکومت شوق وی چې د موجوده قانون پر ځای نوی او متوازی قوانین جوړ کړي. د هغوی په فکر دې کار سره به د میډیا کنټرول کولو لپاره ورته وخت ملو شي. د تحریک انصاف ګون احتجاجي درنې ته میډیا ډیر کوریج ورکړو، خو اوس دوی په واک کې دی او په مشکلاتو کې راګیر دي. واکمن ګون فیصلې نشي کولی او په فیصلو یې پوښتنې راپورته کیږي. رسنۍ له حکومت پوښتنې کوي ځکه دوی داسې عجیبه پریکړې کوي.
مبشر زیدی زیاته کړه موجوده حکومت په لومړی ورځو کې هم کوشش کړی و چې د نوي قانون د لاري په میډیا قدغن ولګوي. خو د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان په ټوټر پاڼه لیکلی ول چې د میډیا لپاره ځانګړي ټریبیونل جوړولو مقصد د رسنیو کارکونکو مسلو په سمدستي توګه حل کول او انصاف ورکول دي. د دوی په خبره تحریک انصاف حکومت د میډیا په ازادۍ یقین لري او په میډیا د بندیزونو لګولو اراده نه لري.
او ګلیاچ راپور درکو د پاکستان د ټیکسونو محکمې ویلې دي د روانې میاشتې ل 15 د ټیکس لپاره د نوم سپتولو کمپاین پیلې چې د هر کاروباري لپاره خپل نوم سپتول پکې لازمی ګرځول شوې دي. سوداګر د دې مخالفت کوي او د کاروبار د ټپېدو لامل ګڼي. نور حال د ظفر خان راپور کې.
د پاکستان سوداګر وای ورس تر بلې کاروبار مخ په خطر روان دی. په کراچي کې د وړو سوداګرو د اتحادیې مشر عتیق میر بیګا مشال رډیو ته ویل په سګنی بجټ کې نو ټیکسونو له کراچي تر خیبره سوداګر له ویرې او بې یقیني سره مخ کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې پر ماښام د سوداګرو استازو د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د حکومت له اقتصادي ډلې سره کتلي. عتیق میر وای د ټیکس مرکزی ادارې اف بی آر او د سودا ګرو ترمنځ له 1300 میاشتو راهیسې ستونزه روانه ده او له حکومت د نهیلې وروستو سوداګر د پوز مشر ته ورغلل.
سوداګرو ستونزه د پوز له مشر سره شریکه کړه. کاروباریان پریشان دي. زه له 1350 کلونو راهیسې کاروبار کوم خو دومره کنګلتیا مې هیڅکله نه ولیدلې. ګرانی زیاته ده. که سوداګر د حکومت لخوا لګول شوی ټیکسونه عملي کړي نو ګرانی به ورسره نور هم زیاته شي او ولسته به د منلو نه وي.
کارپوهان وای سوداګرو د استازو پوز د مشر سره د لیدو یو لامل دا هم دی چې په ورستیو کې د احتساب قامی ادارې یعنی نب پر ځینو لویو کاروباریانو پسې کیسونه جوړ کړي دي. د اقتصادي چارو پو اکرام هوتی وای حکومت له یوې خوا نوي ټیکسونه لګولي او له بلې خوا د نب کیسونو ځینې لوی کاروباریان او سرمایدار پریشان کړي دي.
د پاکستان مهنګای دا مسله چې دا سرمایه‌کاری نه کېدل، ملازمتونه ختمېدل، کارخانه بندېدل، ټیکس کمېدل، روپے قیمت کمېدل، په دې ټولو مسلو باندې حکومت پریشان دی، فوج پریشان دی. حکومت محصولات نشي جمع کولی نو بیا فوج ته به پیسه کم ځای ملاوېږي. ما ته نه ښکاري چې دوی دا د اقتصاد مسلې چې دا به حل کړي او تاجران او سرمایه‌کار چې دا مطمئن کړي چې نیب چې دی نو هغه قانون چې نه بدل شوی، د ټیکس قانون چې څو پورې نه بدل شوی دا نشي کېدی.
پاکستان د 1300 د پاسه یو کال راهسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د عمران خان په مشرۍ حکومت د اقتصادي ستونزې د ختمېدو په مخه ځینې ټیکسونه لګولي چې ورسره نرخونه زیات شوي او کاروباریانو یې پر ضد احتجاجونه هم کړي دي.
ظفر خان راپور مورده اوس وخت شوی دی. زموږ د ونیزې خپرونې د نړۍ رنګونه د خپرونه ګل ایاز وړاندې کړي.
دا مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد دی. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لاره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې متحده عرب اماراتو په لومړي وار په ستور مزل نړیوال خلای مرکز ته لیږلې دي. 15 کلن حارس المنصوري شپږ غنټو سفر وروسته نړیوال خلای مرکز ته ورسید. المنصوري سره د روس او امریکا ستور مزل هم مرکز ته تللی دي. د ایف پی خبري اجانس له راپور تر مخه ستور مزل د قازقستان بیتانور خلای سټیشن څخه د روس خلای جهاز سویس په مرسته نړیوال خلای مرکز ته ورسیدل. د اماراتو ستور مزل په رسیدو د خدای پاک شکر ادا کړو او عربي ژبه کې پیغام هم ورکړو. هغه د جنگي جهاز پایلټ وو. خو د اماراتو حکومت خلای سفر لپاره د روزنې پروګرام جوړ کړی وو او په دې پروګرام کې المنصوري روزنه ترلاسه کړې وه. المنصوري په نړیوال خلای مرکز کې تر یوې اونۍ پورې وه وختي روي. نوموړي له ځان سره 10 کیلو بیک هم وړی دی چې پکې ګران بایه او مقدس شیزونه شامل دي. نوموړي په لومړي وار نړیوال خلای مرکز ته قرآن شریف وړی دی. د دې ترڅنګ د اماراتو بیرغ او خوراک هم شامل دی. هغه په نړیوال خلای مرکز کې موجود نورو ستور مزلو لپاره د اماراتو روایتي خوراکونه هم وړي دي او د القاف نومي ونې تخم یې هم ځان سره وړی دی. نوموړي له سفر مخکې خبرالان ته ویل په نړیوال خلای مرکز کې به لمونځ هم کوي. نړیوال خلای مرکز په 1998 کال کې جوړ شوی و. له تیرو 3 لسیزو راهیسې د 5 هیوادونو امریکا، روس، کینیډا، یورپین یونین او جاپان په مرسته دا نړیوال خلای مرکز جوړ شوی دی. دې خلای مرکز ته تر اوسه پورې 230 ستور مزلو سفر کړی دی. په دې کې زیاتره د روس او امریکا ستور مزلي شامل دي. په نړیوال خلای مرکز کې تر ټولو زیاته موده د امریکا ستور مزلي پیګي واټسن تیره کړې چې 615 ورځې یې په خلای مرکز کې تیرې کړې وي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې ماحولیاتي بدلون د وجې سمندر او منجمد سیمو ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی. دا زیان له نورو وختونو څو چنده ډېر دی. د ملګرو ملتونو د ساینس پوهانو یوې ډلې تر مخه د سمندرو سطح لوړېږي او واورې ویلېدو عمل هم ډېر په توندۍ سره روان دی. د دې له وجې چاپېریال ته سخت زیان رسېږي. په مستقل توګه د منجمد سیمو واورې ویلېدو وجه کاربن ډای اکسایډ ګیس اخراج دی او دا د خطر علامت دی چې دا عمل ورځ تر بلې زیاتېږي. د دوی په خبره که چری کاربن ډای اکسایډ اخراج کې کمی راوستل شي نو ماحولیاتي بدلون کې کمی راتللی شي. دا د ملګرو ملتونو د ماحولیاتو په اړه دریم راپور دی. خو په تازه راپور کې د ماحولیاتي بدلون اثرات ډېر خطرناک بلل شوي دي. په دې کې ویل شوي چې د سمندر اوبو ګرمیږي، په نړۍ کې له واورې ډکو سیمو کې د ویلېدو عمل تون شوی او د دې اثرات به په ټوله نړۍ وي. د ساینسپوهانو په خبره د نورو کلونو پرتله په روان کال کې د واورې ویلېدو عمل 3 چنده زیات شوی دی. د واورې ویلېدو له وجې اضافي اوبه سمندرو ته په مسلسل داخلیږي او د سمندرو سطح په لوړېدو ده او دا به راتلونکي 3 لسیزو پورې دوام هم ولري چې د خطرې وړ خبره ده. په راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې ځینې جزیرې او ساحلي علاقې به تر 2000 کال پورې انساني آبادۍ لپاره د اوسېدو قابل نه وي. په شمالي امریکا کې د 1970 راهیسې شاوخوا 3 ارب مرغان له منځه تللي چې د ساینس پوهانو په خبره دا یو غټ ماحولیاتي بحران دی. په ساینس مجله کې خپره شوې یوې څېړنیزې مقاله کې کارپوهان ویل چې په تیرو 500 کلونو کې په امریکا او کاناډا کې د مرغانو شمیر 90% کم شوی دی. د دغې څېړنې لیکوال او د کارنل پوهنتون یو ساینس پوه کینت روزبرګ وایي چې 3 ارب مرغان کمېدل د دوی لپاره د اندېښنې وړ شمیر دی. ساینس پوهان وایي ډېر مرغان د انساني فعالیتونو له وجې د معدومیت له ګواښ سره مخامخ دي. دوی وایي د دوی معدومیت د چاپېریال په نظام کې د انسانانو لپاره بدې پایلې لرلی شي. څېړونکي وایي په یو لړ تحقیقاتو کې چې 12 میاشتې وخت یې پرې تېر کړې ورته څرګنده شوه چې د انسان مړې تر 1 کال پورې خوځي. د کرونیکل هیرالډ ورځپاڼې د راپور له مخې آسټرېلیایي څېړونکي وایي د څېړنې په ترڅ کې ورته ښکاره شوه چې له مینې وروسته د انسان جسد تر 1 کال پورې خوځي. دوی د آفټر په نوم په تحقیقاتي مرکز کې چې د مړو په کروندې مشهور دی له ټایم لیپس کیمرو څخه په کار اخیستو هره ورځ تر 30 منټو پورې د ورځې په رڼا کې د مړو د سر ویډیو ثبت کړې ده. که څه هم پخوا ساینس پوهانو اټکل کاوه چې انسان د تجزیه کېدو په لومړنیو پړاوونو کې حرکت کوي خو په اخیستل شوو ویډیوګانو کې د مړي حرکت دوی حیرانه کړي دي. دا له مرګ وروسته د انسان د بدن په اړه په تحقیقاتو کې لوی انکشاف دی. تر دې وړاندې څېړونکو داسې تصور نه کاوه. په یو علمی مقاله کې چې د ناسا په ویبپاڼه خبره شوې راغلي ګوګل کوانټمي لاس برې ترلاسه کړی دی. دا برې په ساینس او ټکنالوژي کې خورا ستر بدلون راوستلی شي او د کمپیوټر توان زخت زیاتولی شي. د کوانټم لاس برې یا کوانټم سپریمسي معنی دا ده چې یو کوانټم کمپیوټر داسې مسئلې حل کولی شي چې نور کمپیوټرونه حتی د اوسنۍ نړۍ تر ټولو قوي کمپیوټرونه په مناسب وخت کې د هغو د پروسس کولو امکان نه لري. مثلا کوانټم کمپیوټر هغه مسله په 3 منټو او 60 سکنډو کې کولی شي چې اوس تر ټولو قوي کمپیوټر چې د آی بی ایم سمنټ کمپنی دی د هغې مسلې ته نږدې 10 کاله وخت ته اړتیا لري. د ګوګل، آی بی ایم او مایکروسافټ په شان د نړۍ تر ټولو سترې کمپنۍ له کلونو راهیسې د کوانټم کمپیوټر په جوړولو کار کوي. دا ډول کمپیوټرونه له موجوده کمپیوټرو سره ډېر توپیر لري. تر اوسه پورې د ګوګل له لورې د کوانټم کمپیوټر د جوړېدو ادعا رسمن تایید شوې نه ده. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې فلم ڈاؤن ٹاؤن ابے په دې اونۍ کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د سلو ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې فلم ایڈ آسٹرا په دویم نمبر دی چې د 90 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم ریمبو لاسٹ بلڈ دی چې د 80 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم پل پل دل کے پاس په لومړي نمبر دی چې د 50 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. د هند په باکس آفس کې فلم ڈریم گرل په دویم نمبر دی چې د 140 کروڑ روپو کاروبار یې کړی دی. او د هند باکس آفس کے پر دریم نمبر فلم سیکشن 375 دی چھے دیا لس کروڑ روپو کاروباری کڑی دی. د ہالی ووڈ سینما وتری ڈائریکٹر مارٹن سکارکوزی فلم دی آئرش مین دویم او آخری ٹریلر خپور شوی دی. دا فلم دا لیکوال چارلس برینٹ په کتاب آئی ہارٹ یو پینٹ ہاؤسز باندې جوړ دی. په فلم کې مشهور اداکارانو رابرٹ ڈینیرو او الپچینو کار کړی دی. دا د ڈائریکٹر او د رابرٹ ڈینیرو نهم فلم دی. په فلم کې د مزدورانو دوه مشران خودل شوی چې سرنګ په جنگ کې ښکیل شي. فلم آئرش مین با د نومبر په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Management can only fire a driver on very specific charges. So, do you have a show up late?
No.
Do you have any moving violations?
No.
Do you drink on the job?
No.
Do you ever hit anybody?
On a job?
Yeah.
I don't think so.
All right, then. We don't have nothing to worry about.
How are you? Hey, nice to meet you.
It was like the army. You followed orders. You did the right thing. You got rewarded. There was nobody in this country who didn't know who Jimmy Hoffa was.
Get that gun out of his hand!
You always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you charge with a gun, with a knife, you run.
Hiya, Frank. Would you like to be a part of history?
Yes, I would.
Big business and the government are working together, trying to pull us apart. Something's got to be done.
نالی ووڈ سینما اداکار ایڈم سینڈلر نوی فلم ان کٹ جیم لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا تھریلر فلم دی. په فلم کې ایڈم د هیرو کاروبار او جوارګر وی. لډیر مودی روستو ایڈم سینڈلر په سنجیده رول کې ښکاري. فلم ان کٹ جیم به د دسمبر په 14 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
So I want the Celtics to cover. I want the Celtics halftime. I want Garnett points and rebounds.
What do you know?
I don't know. I just know. I disagree. I disagree, Gary.
What is that?
I started it.
Are you serious?
You're taking my money all over town, placing bets.
I'm having very serious second thoughts.
Are you serious right now?
I told you about how things were going to go. You like the way things are going now?
That's my family.
Get the kids out of the house.
This is me. This is how I win.
ہندی سینما اداکارانو سدارت ملہوترا او ریتک دیشمکھ نوی فلم مرجاما ٹریلر خپور شوی دی. دا یو ایکشن او رومانوی فلم دی. فلم مرجاما به د نومبر په 8 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
مندر اور مسجد دونوں ملیں گے. گزرے کا اس دیش کی جس گلی سے مدد ملے گی ہر کسی کو. مانگو یا علی سے یا بجرنگ بلی سے.
تیرے جانے کا غم اور نانے
جان تو وہ بھی لیتا ہے جو تڑ پاتا ہے اور پھر خود ہی مرم بن جاتا ہے.
عشق
آئی میں مر جاؤں.
بہت آئی گئی آئی مگر اس بات تمہیں آنا.
تیری گلیاں گلیاں تیری گلیاں
پتا ہے کمینے پن کی ہائٹ کیا ہے؟ 3 فٹ.
میں راکشس نہیں ہوں, میں تو اوتار ہوں.
रघु छोड़ दे दीवानगी।
نندی سنما مشہور اداکاران ریتک روشن او ٹائیگر شورو فلم واربا پر روانہ ہونے کی نمائش لپاره وړاندې کیږي دا یو ایکشن فلم دی دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی او د دې پروڈوسر ادیتا چوپڑا دی دا لومړی وار دی چې ریتک روشن او ٹائیگر شورو په یو ځای په فلم کې کار کوي په فلم کې ونی کپور هم کار کړی دی
واٹ دی ہیل از گوئنگ آن کرنل لوترا
کبیر از گون روگ میم
کبیر از آور بیسٹ اس سے پہلے وہ کچھ اور کرے کل ہی کوئی تو ہوگا جو کبیر تک پہنچ سکے
کبیر کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں پہچانتا اس کا اگلا قدم کیا ہوگا آئی انڈرسٹینڈ خالد
ٹیم کون لیڈ کر رہا ہے
آپ کو کیا لگتا ہے
دین ریمبر واٹ آئی ٹاٹ یو خالد موقع ملا تو کل چلا دینا سوچنا مت میں نہیں سوچوں گا
آپ کسی اور تک پہنچے اس سے پہلے میں آپ تک پہنچوں
میرے راستے سے ہٹ جاؤ
جو سیکھا ہے آپ سے سیکھا ہے गद्दारी तो आपने सिखाई ही नहीं
خالد کبھی میرا اسٹوڈنٹ ہوا کرتا تھا اب شاید اسے لگتا ہے کہ اپنے ٹیچر سے آگے نکل گیا
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې معلومات واوریدل اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم تر هغه پورې په لوی الله مسپارم
د مشال پنوم
تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه